السلام علیکم د ماسپخین دوی بجې شوې تاسو ازادي رادیو او ری د رواني خبرونه ډیره برخه روختیا د ژوند اشتمنی پروګرام ته ځانګړی شوې خو لمړی به خبرونه ل احمد تکلو
السلام علیکم په پیل کې د خبرونو سرټکی افغان حکومت پر طالبانو تور لګوي چې د روژې د مبارکې میاشتې په لومړیو اوو ورځو کې ولس تنه ملکي افغانان وژلي دي. د بغلان ولایت په تالاو برفک ولسوالۍ کې سیلاب د سکرو په یو کان کې څلور کسان وژلي. او د شمالي کوریا او جنوبي کوریا پوځي ځواکونو نن د ګډ سرحد په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبانو د روژې د مبارکې میاشتې په لومړیو اوو ورځو کې اوولس ملکي افغانان وژلي او نه څلوېښت نور یې ټپیان کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو ویلي دي چې طالبانو له دې وژنو سره ثابته کړه چې د دایمي سولې ټینګښت ته ژمن نه دي. ښاغلی فیصل زیاتوي چې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره پکار ده چې طالبان تاوتریخوالی راکم کړي، د اوربان غوښتنې ومني او د سولې د پروسې شریک واوسي. طالبانو له دې مخکې د اوربان لپاره د افغان او نړیوالو غوښتنې رد کړي دي او ویلي دي چې دا غوښتنې بې ځایه دي. د بغلان ولایت په تالاو برفک ولسوالۍ کې سیلابونو د سکرو په یوه کان کې څلور کسان وژلي دي. د تالاو برفک ولسوال عبدالاحمد برفکی ازادۍ راډیو ته وویل چې د سیلاب قربانیان د سکرو د کان کارګران دي چې تېره شپه په یوه سمڅه کې بند پاتې وو او مړه شوي دي. ښاغلی برفکی وایي د دې کسانو مړي تر اوسه په سمڅه کې پاتې دي خو د ایستلو لپاره یې هڅې روانې دي. د برفکی په وینا په پیښه کې شاوخوا لس کورونه او کرنیزو ځمکو ته هم زیان اوښتی دی. له دې دوه ورځې مخکې د بغلان ولایت په دهنی غوري ولسوالۍ کې هم سیلابونو شاوخوا 50 د استوګنې کورونه نړولي وو. په پکتیا ولایت کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. تندر قلی اردو وایي جګړه تېره شپه د ډنډ پټان ولسوالۍ په انځر کې کنډو سیمه کې هغه مهال وشوه چې طالب وسلوالو د ملي پاڅون کوونکو پر پوسته ډله ییز برید وکړ. د 203 تندر قلی اردو د رسنیو مسؤول ایمل مومند نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې جګړې د تلفاتو په اړه وویل
د ملي پاڅون کوونکو لخوا دغه ډله ییز برید په شاتم بول شوی چې په پایله کې 2 تنه وسلوال ترهګر وژل شوي او 1 تنه نور یې ټپیان دي. په دغه ډله ییز برید کې د ملي پاڅون کوونکو 2 تنه شهیدان او 3 تنه زخمیان شوي هم دي.
تندر قلوردو همدراز د لوګر ولایت په مامدغه ولسوالۍ کې هم د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ نښته کې د 50 طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قلوردو ویان ښاغلی مومند وایي وسلوالو طالبانو نن د مامدغه ولسوالۍ په دینو سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو وسلوال برید وکړ چې په شاو تنبول شو. ویان زیاتوي چې په دې نښته کې د وسلوالو طالبانو د دریو سرګروپانو په ګډون ټول 15 وسلوال وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. راپورونه وایي چې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا پوځي ځواکونو نن د مې په 3مه د سرحد په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړې دي. جنوبي کوریا تایید کړی چې پوځیانو یې په سرحد کې د شمالي کوریا له سرتیرو سره د ډزو تبادله کړې ده. د جنوبي کوریا د پاوڅ ستر درستیز نن وویل په سیمه ییز وخت سهار په 8:40 د شمالي کوریا له لوري د جنوبي کوریا پر سرحدي پوستو پرله پسې ډزې وشوې. د ستر درستیز په بیان کې ویل شوي چې مقابل لوري ته له خبرداري وروسته جنوبي کوریا هم ځوابي ډزې وکړې. بیان زیاتوي چې په دې ډزو کې د جنوبي کوریا لوري ته زیان نه دی اوښتی. له دې پیښې یوه ورځ مخکې د شمالي کوریا دولتي رسنیو خبر ورکړ چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په عام محضر کې څرګند شوی دی. کیم تقریبا 40 ورځې نه ولیدل شوی او ځکه نو د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه بېلابېلې اوازې خپرې شوې وې. په روسیا کې په یوه ورځ په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو نږدې 10,000 نوې پیښې ثبت شوې دي. په داسې حال کې چې د روسیې روغتیایي چارواکو د دې ناروغۍ لپاره د ټسټونو شمیر زیات کړی دی، پرونۍ شمیره ساری نه لري. له بلې خوا د مسکو ښاروال ویلي دي چې دی ښایي د ښار کلابندي اوږده کړي، او د پلازمینې اداري چارواکو یې ویلي دي چې له دې وروسته به په عامه ترانسپورتي وسایلو کې د ماسک کارول حتمي کړي. د تازه شمیرنو له مخې په روسیا کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټول شمیر له 1,24,000 اوښتی دی، او یوازې پرون 9,623 تازه پیښې ثبت شوي، چې د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین هم په دې ډله کې شامل دی. په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر په ټوله نړۍ کې 3.5 میلیون ته نږدې شوی، او په دې ناروغۍ تر اوسه له 245,000 زیات کسان مړه شوي دي. نن د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې منزل کیږي چې په ډیرو هیوادونو کې د ژورنالیستانو ځورول او ویرول دوام لري، او چارواکي هڅه کوي چې د کرونا وایرس د وبا په اړه د راپور ورکولو پر مهال حقایق پټ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په دې مناسبت په خپل بیان کې وویل دا ځانګړی اهمیت لري چې هم مسلکي خلک او هم ژورنالیستان د هغه څه پر اساس چې دوی یې ویني او اوري راپور ورکړي او خپل نظریات څرګند کړي. پومپیو وویل چې په ځینو ځایونو کې ژورنالیستان نیول شوي ځکه چې دوی په خپلو راپورونو کې په جرأت سره د کووید 19 ناروغۍ پر ضد مبارزه کې د حکومتونو د اقداماتو په اړه پوښتنې او انتقادونه کړي دي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په خپل نوي راپور کې ځینې هیوادونه او له هغې ډلې ایران او قزاقستان یاد کړي دي چې د کرونا وایرس په اړه د راپور ورکولو پر مهال یې خبریالان ګواښلي دي. دا و خبرونه.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه. روغتیا د ژوند شتمنی خپرونې ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. هیله ده چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې به مو روغتیا ښه وي او له کرونا څخه به په امان کې وی. دا چې روژه ده او کرونا هم ده، په همدې پلمه غواړو د روژې په میاشت کې د امیدوارو میرمنو په ستونزو وغږیږو. دا چې دوی په کوم حالت کې روژه نیولی شي یا په کوم حالت کې روژه نشي نیولی یا د روژې خوړل هغو ته روا کیږي، په دې اړه او همدا ډول چې دوی په دغه میاشت کې یا په دغه وضعیت کې چې اوس کرونا ده کوم مثال خوراکي توکي باید استفاده کړي چې د دوی صحت ورسره ښه وي. نو د خپرونې په لومړۍ برخه کې په همدې اړه لاغلي د نسایي او ولادي برخی له ډاکټر یاغلی نجم السما شفاجو سره خبرې کوو. همدا ډول د خبرونې په دویمه برخه کې به په روغتونونو کې د میرمنو په ستونزو هم وغږیږو. دا چې ډاکټران او نرسان نشته دي، میرمنې شکایت لري چې دوی کله روغتون ته ځي نو ورته پام نه کیږي. خو د خبرونې د پایل موضوع مو هم د روژې په میاشت کې د امیدوارو میرمنو په ستونزو راڅرخي. لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، د خبرونې میلمانه را سره د ټلیفون په کرښه ده اغلې نجم السما شفاجو. هرکلی و ډاکټر صاحب، خیر اغلې خبرونې ته.
خپل سلامونه د ازادۍ رادیو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم، او دوی ته د روژې مبارک میاشت مبارکي وایم، او د دې روژه د الله تعالی دربار ته قبوله منظوروي.
ډیره مننه، خوشاله اوسې. مخکې لې چې پښتنې تراشم، یو یادونه کوم چې ګران اوریدونکو خصن خويندې کولای شي چې په دې خبرونه کې برخه واخلي او خپل ستونزې یا پښتنې شریک کړي. د خبرونې د اړیکو شمیرې مو هم د 0995 15 30 0725 225. نو دا غو شمیرې دي چې تاسو کولای شئ له موږ سره پرې اړیکه ونیسئ. وروسته به بیا هم یادونه وکم، خو په پیل کې اغلې شفا جو کرا شو دې ته چې مینه په کوم حالت کې وی امیدوار میرمنې ته د روژې نیول روا دي یا کولای شي ونیسي، او په کوم حالت کې بیا دا نشي کولای چې روژه ونیسي؟
ډیره مننه. لکه څنګه چې روژه د اسلامي ارکانو څخه یو مهم رکن دی چې باید هغه کسان چې صحتمند دي، جوړ دي، حامله نه دي، هغه د روژه ونیسي. د دې لپاره چې لکه څنګه چې مونږ په کور کې هغه ګن پاکو، کورونه پاکو، ځایونه پاکو، نو د بدن پاکي هم روژه ده چې په د یو کال په دوران کې هغه خواړه چې مونږ کوو او کوم خواړه چې اضافي دي مونږ په بدن کې ذخیره کیږي نو هغه د روژې مبارک میاشت سره ټول فلتر کیږي او بهر وځي مصرفيږي. لکه د روژې په نیولو سره مونږ خپل صحت ته ډیر ګټه رسوو چې په هر مسلمان باندې فرض ده. لکه کوم احکام چې خدای تعالی وایي چې اوکې هغه به کوو، کوم چې وایي چې مه کوئ هغه به نه کوو. خو راجو په امیندواره ښځو باندې چې آیا روژه به ونیسي که او د نه نیسي، په دې باندې مختلف نظریات دي چې مختلف تحقیقات په دې باندې شوي دي چې کومې ښځې روژه ونیسي کومې نه. خو په مطلق ډول باندې روژه نیول د امیدوارې ښځې لپاره جایزه په دې نه ده، د دې لپاره چې ورځې اوږدې دي، تقریبا 18 ساعته یا زیاتره مونږ روژه کیږو. نو په دې دوران کې امیدوار ښځه ډېر ضرورت لري چې مایات وڅکي، مختلف خوړونه استفاده وکړي، او هغه جریان کې چې افطاري وي یا روژه ماتی دوران وي د سر ماښام نه تر پښنمی پورې، دغه مدت ډېر لنډ دی او ښځه په دې مدت کې دا خوړه وخوري، دا د تراوی وکړي، دا د خوب وکړي، څه دې وکړي. نو د امیدوارۍ په دوران کې امیدواره ښځه ډیر انرژي یا کالوري ته ضرورت لري چې هغه کالوري د ماشوم د قالب د جوړولو نه نیولې تر دې د مغزي نشونما، فزیکی نشونما او دماغي نشونما لپاره ډیر ضرورت دی چې په اولو وختو کې د امیدوارۍ په اول څلور نیم میاشتو کې تقریبا یو نیم سل نه تر 200 کالوري پورې ضرورت لري، د امیدوارۍ په اخره کې تقریبا 300 کالوري ته ضرورت لري. نو که چېرته امیدواره ښځه روژه ونیسي نو دغه کالوري به د کوم نه واخلي، د کوم ځای نه به واخلي؟ حال دا چې مونږ وایو چې امیدواره ښځه دې په هر 3 ساعتو کې یو شی وخوري چې ماشوم ته قوت ورشي، انرژي ورشي، زور دې ورشي. نو که چېرته روژه ونیسي نو دغه کالوري لارې بند کړه، نو څنګه به انرژي واخلي چې هم د ښځې د فزیکي فعالیتونو لپاره انرژي ته ضرورت لري، او هم د دې په خټه کې چې کوم ماشوم وده کوي او د دې ساختمانونه جوړیږي، د عصبي سیستم نه نیولې تر بینایي سیستم، تر تنفسي، تر عظمي، تر اډوکې، سکلیټ، دا چې جوړیږي په هر لحظه کې دا انرژي ته ضرورت لري. لکه څنګه چې یو کور جوړیږي نو هغه په مختلف دوران کې مختلف ساختماني مواد ته ضرورت دی، نه لکه یو مرحله کې تیګو ته ضرورت لري، ساده او جوړیږي، بیا خښته ضرورت لري چې دیوالونه جوړیږي، بیا چت جوړیږي. نو په هر لحظه کې خښته، تیګې، سمټ، خټې، سیخونه ته ضرورت لري. همدغه چې یو ماشوم قالب لویږي نو په هر مرحله کې یو ویټامین ته، یو منرال ته، پروتین، کاربوهایدرات، شحمیات، اوبو ته ضرورت لري. نو که چېرته عملدار ښځه روژه نیسي په دې ساختمان کې په یو حصه کې که تاخیر راشي یا زن راشي، خدای مکه ماشوم ته زیان رسیږي. خو بیا هم زده ګناه کې نشم چې امیدوار ښځه وایي چې روژه د خپل افطار کې خدای دې د دوی عبادت قبول کړي. خو په افغاني ټولنه کې، زمونږ په پښتنو کې، زمونږ په مسلمانانو کې ډېر مونږ ماشاءالله په مونږ کې یا په امیدوار ښځه کې ډیر دغه د اسلام غیرت او قوت ډیر زیات موجوده دی چې دوی سرزوري کوي، وای نه زه روژه نیسم، زه خو نیولی شم، په ما خو اسم نه دی شوي، ما په ټولو ماشومانو کې روژې نیولې. نو خبره دا ده که عملداره ښځه یا امیدواره ښځه ته درې شپې او درې ورځې شیور نه کوي، نو د دې په زړه کې دومره د خدای محبت دی، دومره د اسلام هغه مینه د دې په زړه کې دی چې درې شپې درې ورځې روژه نیولی شي. خو دا چې عاقبت څه کیږي او د ماشوم ته څه زیان رسوي، هغه ساینس پوهان پوهیږي چې څومره ورته زیان رسوي.
هغه ډاکټر صاحب که راشدې ته نه که ماشوم د یوې میاشتې هم وي، یوه مور نشي کولی روژه ونیسي که نه؟
روژه د امیدوارۍ په دوران کې او د هغه ښځې چې شیدې ورکوي چې ماشوم د شپږو میاشتو نه ښکته وي او بغیر د مور د شیدو نه د نور شیانو څخه استفاده نه کوي، نو دوی ته جایزه نه ده. خو دوی کولی شي چې نور عبادات وکړي، د دې لپاره چې دوی معمولا د کور د مشرانو لخوا نه ملامتۍ کې قرار نیسي او د لویانو لخوا نه ورته ویل کیږي چې یاره مونږ خو عملداري تیر کړې ده روزې بکیدو زموږ ماشومان سم دم راغلي او تاس نور خودی کولای شي د دې لپاره چې هغه خپل وجدان آرام کړي خپل ضمیر آرام کړي دوی کولای شي چې خپل نور عبادت وکړي لکه مون او داس لکه ختمونه د خپلو کې تراویګان د خپلو کې او ټول نه مهمه خبر ده چې د روژه دار خدمت چې کوي هغه څومره ثواب او اجر لري.
ډیره مننه په دې اړه به وروسته خبرې کوو. یو اوریدونکی راخلو. بلې سلام علیکم. بلې
محترم محترم ډاکټر صاحب ته د افغانستان عزتمن وروسته السلام علیکم. په زلفري وردګ یم. مده چات کول سوال
یې خیر اغلی وردګ صاحب مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لري د خبرونې د موضوع اړوند.
مننه. نو وکړم خوښ په دې ما چې د ډاکټر صاحب نن په خبرونه کې لري موږ یو مریض دی د درې میاشتو نه په دې خو باندې استپروکوت ورته پیدا کیږي. دغه استپروکوت یې دوامدار وي بیا نو کله کله وینم وي نو دا پنځه میاشتو هم لم لري نو بیا کله دا استپروکوت ښه وي د درې څلور ورځو دپاره بیا نو بیرته بیا شروع شي نو اشتها م لري او چې کله دغه مریض لکي داسې سترګو تورو ځل د سترګې سیاهي کو
روژه نه نیسي که یې نیسي؟
والا روژه نیسي زر څومره چې ورته وایم چې دا روژه بعدې ښه ځکه داسې تکلیف یې چې سبا مثال د بین لاړ م خپلې خبرې ته تنبه دي وي روژه ځکه نیسم ځکه فرض خبره ده نو د دو دپاره داسې یو آګاهي چې د ډاکټر صاحب نه همدغه پوښتنه ده چې موږ هم داسې په لرو پرتو سیمو کې یو چې شوشته همداسې لاسرسی هم نه کړي او اقتصادي وضعیت به هم خراب دی سړی څه وکړو چې داسې د دوو مشکل نه سړی او په سیمو کې چې هغه زیاتره خورګورې نه هم لري هغه د کوم نوانه امکانات نه استفاده وکړو.
ډېره مننه. خوشحاله اوسئ کورمودن. ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واورېدله د ښاغلي فضل هادي وردک. ستاسو ځواب دوی ته څه دی؟
بله دا خوراکه چې د پنځه میاشتو حمل لري او استفراقات کوي او وینه په استفراق کې راځي دا مسلمه خبره ده چې د هضمي سیستم کې چې کوم مشکل وي د حاملداري په دوران کې هغه نورم زیات شي. د دې لپاره چې هغه تغیرات د حاملګي په دوران کې راځي هورمونی تغیرات یا میخانیکی تغیرات چې د هضمي سیستم کې راځي هغه سره دلبدی او استفراقات زیاتیږي او دا چې وینه ورسره راځي په استفراقات کې دا خو نورم د ښځې حالت خرابوي او کمپونۍ خواته بیایي. بېلهغنه امیدواره ښځه او هغه ښځه چې شیدې ورکوي هغوی خو کمخونی وي او دا نو پسې لا تېر شه چې دا په استفراقاتو کې وینه لري خو نورم د دې وجود کمزوري کوي او ورسره چې روژه نیسي خو نو دا خو بیخي بیا خو داسې خبره ده چې باید چې دا خوراک روژه وخوري د دې لپاره چې په هضمي سیستم کې د ورځې په طول کې تقریبا مخکې مې وویل چې تقریبا 8 ساعته چې روژه کیږو موږ نو ټوله ورځ معده خالي وي نو یو دم موږ ډېر تږي اوسو یا اوبه ډېر وخورو یا چای ډېر وڅکو یا نور خواړه زر زر وخورو نو په معده باندې بوج شي پسې بیا وروسته د خوب وخت چې موږ بیدیږو نو معده باندې ډېر زور راځي نو ځکه دې خوراک ته مې توصیه دا ده چې روژه د خپل افطار کې بیا به قرض انشاءالله چې ونیسي نور عباداتو ته د خپل دوام ورکړي د هضمي سیستم یو ډاکټر ته مراجعه وکړي د دې لپاره چې په معده کې څه مشکل دی چې خواړه نشي هضمولی استفراقات کوي او وینه پکې ګرځي. خو زه یو څو ساده آسانې خبرې ورته کوم چې هغه که عملي کې د دې لپاره چې دا ورو ورو وویل چې موږ ډاکترانو ته لاسرسی نه لرو او وردګو کې دي او که ویم ډاکتران اوس ټول په قرنطین کې دي نو کولای شي چې دغه زما توصیې دې سره د خوراکي سره مرسته وکړي. د ورځې په طول کې اول خو روژه خپل ماته کړي خدای دې ورته د نور عباداتو اجر ورکړي نور عبادات دې خپل وکړي روژه دې خپل ماته کړي نو ژر ژر ډوډۍ وخوري د درې ساعته وقفه دې نه ورکوي د دوه خوړو په منځ کې نو لکه د ورځې په طول کې کولای شي کرم کاوو بادرنګ وخوري سار وخت چې د خوبه پاتې ده یو شی وخوري چې د معدې تیزاب وچ کاندي لکه نخود بسکیټ وچه ډوډۍ یو شی وخوري چې معدې تیزاب جذب شي او د ډوډۍ په منځ کې مایعات نه استفاده ونه کړي. مایعات زیاتره تین چای ونه خوري ګازدار نوشابې دې ونه څکي ساده اوبه دې وڅکي هغه هم یو غړپ وخوري او ژر ژر دې وخوري او ډوډۍ دې خپل لکه اته نه وخت ډوډۍ باید وخوري، لګ لګ وخوري چې امیده ضعیفه ده هضم کړای شي. چې ډوډۍ وخوره پرې نه وځي، یا د کینې یا د وګرځي چې ډوډۍ هضم شي. که چېرته سرګ دی پرې وځي، نو هغه د معدې محتوي بیرته خونې خواته راځي، د بدن یا استفراقاتو سبب کیږي. نو داسې د کمپونۍ دواګانې بهتره به دا وي چې پسکاری واخلي، چې د خولې د لارې نه د کمپونۍ دوا کېدای شي چې ونه شي خوړلی. نو د ډاکټر په مشوره باندې د کمپونۍ دواګانو څخه هم استفاده وکړي، د دې لپاره چې حاملګي هم بنده کم خونه کې او دا چې استفراقات هم کوي بېخي به کمپونۍ زیاته شي. نو ښه به دا وي چې خپل کمپونۍ بېرته تداوي کړي، چې خدای مکه بیا ورته نقص کوي.
ډېره مننه. یو بل اورېدونکی هم راخلو. بل السلام علیکم. بله ستاسو اړیکه روښ شوې، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خان جی صحت خیر؟
خوشحاله اوسې. په خیر اغلی. څوک لکم ځای؟
مننه ژوندی اوسې. شفیع الله افغان خبرې کوم د هلمند ولایت.
افغان صاحب له هلمند څخه په خیر اغلی، مهرباني وکړئ د خبرونې د موضوع په اړه که له ډاکټر صاحب کوم پوښتنه لري اوري.
سره له ډاکټر صاحب څخه دا ده چې دغه حاملې شوې ته د سی په عمومي توګه باندې د روزي خوراک نه خوراک سره دا به د علماء وکړ چې داسې فتوا ورکړي، یا مثلا هغه به هم داسې ډاکټر په مشوره باندې چې هغه پوه ډاکټر ستونو معلوماتونه وکړي چې دې ته حتماً تاوان کوي. او بله پوښتنه مې دا ده که چیرې دغه انرژي چې دا ضرورت ورته لري دا د روژه ماتي وروسته په مصنوعي درملو باندې نه پوره کېږي.
مننه، خوشحاله اوسې افغان صاحب کورمودن. ډاکټر صاحب پوښتنې مو واورېدلې، دوه پوښتنې. یو دا چې دغه میرمنې چې روژه خوري باید په دې کې د علماو فتوا وي که نه؟ او دویمه دا چې مثال که یو میرمن روژه نیسي خو نشي کېدلی هغه انرژي چې دا ضرورت لري په روژه ماتي کې د درملو په واسطه بېرته پوره کړي؟
دا مسله مله چې مونږ الحمدلله مسلمانان یو او د روژې په ګټو باندې پوهېږو چې ګټه یې زیاته ده، تاوان خو اصلا هم نه لري. او اوس دا ثابته شوې ده چې د روژې په نیولو سره معافیتي سیستم ډېر قوي کېږي او داسې دفاعي سیستم قوي کېږي چې هغه حتی ویروسونه هم له بینه وړي. نو او دا غیر مسلمان خلک چې دي اوس د دې ایدیا نه یا د دې د ګټ نه هم دا غیر مسلمانان هم استفاده کوي چې غواړي چې هغه نه غواړي چې اسلامي جنبه ورکړي، دته د اسلام نیکنامی راولي، خو غواړي چې همدغه سی او دفاعي سیستم نور غیر مسلمانانو خلکو ته هم جوړ کړي چې هغه دفاعي سیستم پروژدار کې پیدا کیږي. نو دومره ګټ لري چې حتی غیر مسلمانان هم اوس غواړي چې روژه ونیسي. خو پاتې شو د امیدوارې ښځې خبره چې د امیدوارې ښځې خبره یوازې نه ده، د هغې په خېټه کې چې کوم ماشوم وده کوي د هغې خبره هم ده چې که چېرته امیدواره ښځه خپل روژه افطار کې ښه کافي انرژي او خواړه واخلي، همدغه ماشوم کېدای شي سبا ورځ ډېر یو ښه د دین عالم جوړ شي او د مسلمانانو پېشوا جوړ شي ان شاء الله. نو او دویمه خبره دا ده چې دوی پښتنه وکړه چې پات له روژه ماتي نه دوی کولای شي چې د دسه دواګانو نه چې ښه کالوري ورکې استفاده کولای شي کنه. نو که چېرته د طبي خوړو نه استفاده کیږي هغه بهتره ده، نظر دې ته چې دوی د کیمیاوي او د ترکیبي انرژي او کالوري څخه استفاده کوي. نو د ښځې معده به هغومره ځای ونه لري چې دومره کالوري ته دا ضرورت ولري، او معده کې د خپل واچوي چې دا کالوري د په یو پلا استفاده کړی شي. د دې لپاره چې د عملداره ښځه خېټه غټه وي، د معدې باندې زور راوړي، معده هغومره ځای نه لري چې هغومره ډوډۍ وخوري، لکه یو غیر حامله شخص یا ښځه معدې ځای آزاد وي کولای شي چې خواړه وخوري. په عملداره ښځه چې دوه مړې ډوډۍ درې مړې وخوري بیا یې نس ډک شي، نو د معدې ځای تنګ وي، هغومره نه شي کولای چې وخوري. او د نورو درمل دارو څخه چې انرژي تولیدوي د هغې نه چې استفاده ونه کړي ښه ده. خو ښه ده چې د طبیعي غذاو څخه استفاده وکړي، د ورځې په طول کې استفاده وکړي، کمه کمه ژر ژر استفاده وکړي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. یو بل اورېدونکی هم راخلو. بل السلام علیکم. بله ستاسو اړیکه روښ شوې، مهرباني وکړئ. فکر کوم اړیکه پرې شوه. نو بل اورېدونکی به راواخلو. بل السلام علیکم. بله استاسو اړیکه روښه مې ده، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک لکم زه؟
علیب جان دا خوست ولایت لا یعقوبای ولسوالۍ.
په خیر راغلی، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ اوروې.
مننه باز ژوندیو سه دا پوښتنه کیږي چې دا دوا کاله کیږي چې دا ستونه مې درد کې په ستوني کې ناراضي او ډاکټر ته ورغلم ما دوایي راکړی چې دا یو رقم میکروب دا دوی چې خورم خوم چې دوا نه خورم بیا هغه رقم تکلیف لرم ته باور سره یې.
مننه، خوشاله اوسئ. ښه، د ډاکټر صاحب د دوی تکلیف خو د ستوني تکلیف و، لیکن یو موضوع ته راځم. تاسې مخکې هم یادونه وکړه چې مثال د خبرې د یوه ښځه چې امیدواره وي د هغې لپاره خصوصا په مایاتو کې کوم شی مهم دی چې دا چای وڅښي، سړې اوبه یا ګرمې اوبه وي یا جوس وي، کوم شیان ښه وي د دوی لپاره په دغسې یو وخت کې چې د روژې وراخوا کرونا هم ده؟
بله.
نو تاسو کوم وړاندیز کوئ دوی ته؟
سمه ده. اول به د ورور پوښتنه ته راشو چې دوه کاله کېږي چې ستوني درد لري، نو یو ځل د ګوشګلو ډاکټر ته ورشي، د ستوني ډاکټر ته مراجعه وکړي چې په ستوني کې تانسل نه وي، او هغوی تصمیم نیسي چې که چېرته تانسل وي هغه به عملیات کړي. د غیر لاغې نه مالګوبۍ، که چېرته دوی روزمره خپل عادت کوي چې مالګوبۍ سره غړغړه کوي، نو هغه به ډېر ورسره مرسته وکړي، او خپل د غاښونو حفظ الصحه ډېر مراعات کړي، او غیر لاغې نه د ستوني ډاکټر به ورته مشوره ورکړي. او پاتې شو د امیدواره ښځې چې کومو مایاتو څخه استفاده وکړي. مایات د هر مایاتو څخه استفاده کولی شي چې هغه طبیعي مایات وي، که اوبه وي، که چای وي، خو نری چای وي، که خوروا وي، که شړومبې وي، که جوس وي، خو طبیعي جوس وي، د قطۍ والا، د رنګ والا جوسانو څخه استفاده ونه کړي. خو اوس بدبختي په دې کې ده چې دومره د انرژي بازار ګرم دی، او دومره اعلانونه کیږي، او دومره خلک تشویقیږي، او دې طرح هڅیږي چې د دې نوشابو څخه استفاده وکړي، چې پښتنه یې مکوه چې حتی خلک پرې باندې معتاد شوي دي. عمله ښځې مونږ ته راځي چې وایي که دغه قطۍ وخورم د ما ډوډۍ هضمیږي، خټي غونه مې باسي، او که نه خورم ډوډۍ مې د زړه په سر باندې دریږي او استیغ نه وهم. نو دغه خبر ده چې د معده انزایمونه ضعیفیږي، د معده کار دا نوشابه کوي، نو معده تنبله شي، او کله چې دا نوشابه نه وي نو د معده سم کار نه کوي. نو ښه ده چې د ساده مایاتو څخه استفاده وکړي. او د مونږ د افغاني په ټولنه کې خو زیاتره مونږ د چایو څخه استفاده کوو. که ته چای نه استفاده کوي نو د نری چای نه استفاده وکړي، هغه مشکل نه لري. او تاسو ویل چې اوس د کرونا موسم دی، نو زیاتره توصیه په دې ده چې مایات ژر ژر وخوري، ګرم ګرم مایات وخوري، د دې لپاره چې د ویروس د تجمع نه په ستوني کې مخنیوی وشي. دا خو بیخي صحیح خبره ده چې هر خواړه مونږ خورو، یا خوراک وي یا نوشابه وي، نو هغه باید ګرم وي، او د بدن د حرارت سره باید سمون ولري. که چېرته ډېر یخ وي هغه هم بدن ته زیان رسوي، که چېرته ډېر سور وي هغه هم بدن ته تاوان رسوي. نو ښه به دا وي چې د شیرګرمو خوړو او اوبو څخه استفاده وشي، تر څو بدن ورسره د بیګانګۍ احساس ونه کړي. او د اوبو خوراک د امیدوارې ښځې لپاره ډېر زیات ضروري دی، د دې لپاره چې هغه اوبه چې ماشوم پکې لامبو وهي په خېټه کې، هغه اوبه هر درې ساعته بعد هغه تبدیلیږي. نو خدای دا په دومره ظرافت په خپل قدرت سره جوړ کړی دی چې ته فکر وکړه چې د دې اوبه د مور په خېټه کې بدون د دې نه چې څوک یې وویني او یا یې احساس کاندي، دغه اوبه په ډېر ظرافت سره او د خدای په علم سره دا تبدیلیږي. نو که چېرته مور اوبه نه نسکي، نو دا اوبه به د څه شي نه تبدیل شي؟ تاسو دې ته فکر وکړي. او هر پنځه ساعته بعد د دې اوبه د مالګي مواد او منرالونه تبدیلیږي. که چېرته ته فکر وکړه چې اول ساعته مونږ روژه یو، او په پنځه ساعتو کې یو ځل دا مالګین مواد تبدیلیږي، نو څنګه به تبدیل شي؟ که چېرته دا ښځه میوه نه خوري، ترکاري نه خوري، مالګه نه خوري، نور منرالي مواد، کلسیم شیان نه خوري، نو دا به څنګه کیږي؟ نو ښه به دا وي چې د مختلفو مایاتو، مختلفو خوړو څخه چې مختلف طعمونه لري، مختلف رنګونه لري، د دې نه لذت ویسي او استفاده وکړي. د دې لپاره چې خدای تعالی وایي یو د مریض روژه نه نیسي، یو د مسافر روژه نه نیسي. نو امیدواره ښځه په مریضانو کې راغله، نو په دې کې خدای تعالی ویلی دی چې روژه دی ونه نیسي، حتی آغا مایند چه خپل ماشوم تا شده ورکی خدای تعالی دومره مهربان ذات دی چه وای چه د ماشوم لپاره دا مور خپل روژه ما ته کی د دل لپاره چه ماشوم ته خواړه جوړ شي.
مننه. او بخې یو بل اوریدونکو هم راخلو. بلې سلام علیکم. استاد سړی کا روښه وک د رادیو پر ځای
بلې
مهرباني څوک
کوم ځای
بلې مهرباني وکې
څوک او غوښه و سلام خو به شما په دفتر ته مترام
تشکر مې
درته کوم چې تاسو کوم راځي راځو د شوډي بالا مرغه په تمه شو
خوش آمدین په برنامه مهرباني کوم سوال از ډاکټر صاحب دارید در رابطه به موضوع برنامه مشنوې
بله دکتر صاحب سوال می است می خانمایی که حامله دار است بنی ابتدای حامله داری به 3 ماه 4 ماه اول یعنی تفلیجی اگر مثلا ماه روزه باشه یعنی خانم روزه بگیره به می 4 ماه اول خیلی تاثیر داره به بالا یعنی تفلیجی مثلا تفلیجی از روز جسمی خود ضعیف میره یا به مو 8 ماه آخر دیگه نمیره اگر جا بسم که با کدام وقت اگر زن حامله دار بگیره با بالا تفلیجی اثر بد داره ولی زن حامله از چه غذایی باید استفاده کنه کم تفلیجی تقویه ده اگر جا با تخیل میره بگیره
تشکر زنده باشه نتمن جا بیتم
خدا حافظ
خاز موږ اوریدون کوي چې له بادغیس څخه اړیکه نیولی و ډاکټر صاحب د یو پوښتنه دا هم و چې مثال کچېرې د یوې میرمنې امیدواري د دریو څلورو میاشتو وي او هغه روژه نیسي دا یعنی روژه یې په ماشوم څه تاثیر کوي که نه که دوی ته ځواب هم په دری ورکړئ
برادر محترم شما سوال کرده بودین که در کدام مرحله حامله داری روژه زیاد زیان‌آور است و کدام غذاها را در جریان حاملگی استفاده بکنه پیشتر من یک مثال دادم به پشتو که شاید نفهمیده باشین مثال یک تعمیر دادم که خود حمل مثال یک تعمیر ساختن است که بر تعداد سنگ استفاده میشه بر دیوالایش خشت بر چتش کانکریت و سیخ و سمت و اطراف استفاده میشه امی رقم قالب یک انسان که در بطن مادرش مفته در مراحل مختلف ساختمانای خود ای قرار می داشته باشه که سیستم عصبی، سیستم بینایی، سیستم عظمی، سیستم تنفسی، اسکلیتی قالب مفته و در هر مرحله از این ویتامین های مختلف و منرال های مختلف مواد کربوهیدراتی، شحمی و قندی ضرورت می داشته باشه که اگر در هر مرحله از این مواد درست برش نمی رسه ممکن است که خرابی و یا زیان‌آور باشه برای ساختمان جسمانی از این روشایم و جنینی که در بطن جور میشن و این هم فراموش ما باید نشه که هزار روز اول زندگی مهمترین روزها در حیات یک انسان است که او از زمان القاش رو میشه کمی دوران حاملگی رو در بر داره تا 2 سال اول زندگی که هزار روز میشه اگر در این همین وقت خانم حامله متوجه تغذیه خود باشه و در 2 سال اول که طفلش تا 2 سالگی میرسه متوجه تغذیش باشه که خوب در غیر از او پسان باز پایده نداره
دکتر صاحب یو بل مسئله هم دا چې زموږ اوریدون کې امر ته اشاره وکړه خو مخکې لغه یو بل اوریدون کې راخلو بلې سلام علیکم بلې ستاسو اړیکه روښ شوې ده مهرباني وکړئ څوک لکم ځای بلې فکر کوم څوک له فراز ښه
عبدالودود د فراه ایلات
ښه په خیر راغلی عبدالودود له فراه ولایت څخه مهرباني وکړئ د خپرونې د موضوع په اړه له ډاکټر صاحب که کومه پوښتنه لرئ اوروئ
ما ډاکټر صاحب دا پوښتنه نه دي دا زه چې مریض سم نافذ وینه کوي دا څه د مشکل
اوکې صحیح شو مننه ستاسو پوښتنه به ډاکټر صاحب ته وایو ډاکټر صاحب مخکې لیدلی چې دې اورېدونکي پوښتنه ځواب کوي دغه پوښتنه پاتې ده چې مثال اوس خروجه ده اکثره په کورنیو کې ډېر غواړ او ډېر درانه خوراکونه وي مثال اکثره پیرکی یا بولانی چې ورته وایي سرکړي شیان وي دغه شیان ډېر پخیږي چې هغه مثال په معدې درنیږي نو په دغسې وخت کې هغه مېرمنې چې امیدواره دي هغوی ته باید ځان ته خواړه پاخه شي که نه هغوی هم کولی شي له دغو خوړو څخه استفاده وکړي
پرختیا هم چې د روژې مبارک میاشت کې چې په دسترخوان باندې پکوړینی چپس نه پیرکینی خو سړی روژه نه ماتي نو دا خو یو بد عادت دی چې دغه بد عادت ته باید مونږه تغییر ورکو او د سالم خوړو باندې ځان خپل عادت کو. خو امیدوار ښځه چې د ورځې په طول کې روژه نه نیسي هغه د ورځې په طول کې کولی شي چې د هر خوړو څخه استفاده وکړي چې په ماښام دسترخوان باندې کینی بیا هغومره خوړو ته دا غوړ سره کړو ته زړه هم نه کیږي نو میدا یې ډکې وي د دې انرژي کافی وي لوږه ورته نه راځي. خو که چېرته روژهدار کس د دې غوړو شان څخه لکه پکوړو سمبوسو یا نور پیرکي غوړو سره کړو څخه استفاده کوي نو چې درې مړې وخوري بیا اشتیا وسوځي او بیا وروسته یې زړه پې بندې شي او په زړه یې ټنډه درېږي او ادمیږي نه نو خطره به دا وي چې د دې خوړو د استفادې څخه مخنیوی وشي. زیاتره د ترکاری څخه استفاده وشي، خرما څخه په روژه ماتي کې استفاده وشي. د دې لپاره چې خرما خو موږ ټول پوهیږو چې د سنت طریقه ده چې روژه په باندې ماته شي او ګلوکوز ډېره ښه منبع ده او نننی تحقیقات کاروي چې خرما د سرطان ضد ښه تاثیرات لري نو هغه خرما په خوړلو کې هم باید ډېر زیاتی ونشي. د دې لپاره چې زیات خوړل کېږي نو زیات ګلوکوز بدن ته ځي او د چاغښت سبب کیږي. نو د دریو نه تر پنځه دانو خرما که په روژه ماتي کې استفاده کوي نو دا به ډېره ښه منبع د انرژي او ډېر ښه تاثیر به ولري د ضد سرطان. نو د ورور م چې پوښتنه کړې وه د سرات څخه لکه چې زنګ وهلی و چې د امیدواره ښځه د کوم خوړو څخه استفاده وکړي چې ماشوم ښه راشي. نو لکه څنګه چې مخکې مې هم وویل چې زر ورځې اول د ژوند ډېرې مهمې ورځې دي نو په دې کې د مختلفو خوړو څخه استفاده وکړي چې په دې کې مختلف لکه د ترکاریو څخه مختلف طعمونه لري، مختلف رنګونه لري، مختلف قوارې لري چې هغه کتلو باندې بنده خوشحاله شي. نو مختلف میوې دي چې د هغې نه استفاده وکړي، غوښو څخه استفاده وکړي، د لبنیات څخه استفاده وکړي. په غوښو کې زیاتره د چرګ او د مایع د غوښو څخه استفاده وکړي. هغه مایان چې واړه وي د غټو مایانو څخه د نه خوري نو د چرګ غوښو څخه د ډېر استفاده وکړي، دا به ډېره ښه وي. نو ایره د نشي چې د نور غوښو څخه هم دوی کولای شي چې استفاده وکړي، خو سپینه غوښه په کې ډېره نه وي، سره غوښه ډېره وي. د دې لپاره چې دوی ته ښه د پروتین منبع هم ده او وینه ورته ښه جوړوي. د غوړو شیانو څخه د ډېر استفاده وکړي، بیا هم د غوړو په استفاده کې دوی زیاتی ونه کړي، لکه دوی په همدومره د غوړو څخه استفاده وکړي چې د دېګ بیخ پې باندې غوړ شي او دېګی پکې نه نښلي. د دې غوړو څخه د استفاده وکړي او غوړ باید اوبلن وي، د کلکو غوړو څخه د استفاده نه کوي. خو زیاتره د زیتون غوړو نه استفاده وکړي، بې ضرره دي. او په خواږو موادو کې هم دوی زیاتره وي ونه کړي، نو خطر به دا وي چې د اصل څخه استفاده وکړي. وایي ټول خواږه خواړه مضر دي خو بغیر له اصلونه، د اصلونه ډېر استفاده وکړي د امیندواره ښځه. او د لبنی موادو څخه چې شیدې منشأ ده چې د هغې نه مستې پیروی کرت چکه هر څه چې جوړېږي د دې نه استفاده وکړي، چې هر تام د دوی خوښېږي. لکه که شیدې نه خوښېږي د پیروی نه وخوري، د پیروی نه خوښېږي شیدې د مستې کې هغې نه استفاده وکړي. خو په دې وختو کې ډېر یو بد عادت د مریضانو په منځ کې، د امیدوار ښځو په منځ کې راغلی دی چې پریزونه خپل مختلف کسانو نه اوري او مختلف مشرانو نه مني، بیا پریزونه کوي چې یاره د دې نه زه پریز کوم چې ماشوم مې خراب نشي، یا دا چې میکروب لرم په وجود کې په بدن کې ماشوم مې خرابوي که چېرته دا پریز مات کوم. خو ښه به دا وي چې دغه غلطه خبره خپل د مغزو نه وباسي او زیاتره د لبنی مشتقاتو څخه استفاده وکړي، که شیدې، که مستې، که هګۍ، که غوښه یې، که هر څه وي، زیاتره د دې وجود ضرورت لري. نو د دې د خوړلو نه باید پرهیزونه ونه کړي. او پاتې شوه د مایاتو خبره. د مایاتو خبره مې مخکې هم ډېره وکړه چې مختلف مایاتو څخه باید استفاده وکړي، خو طبیعي مایات وي، نه ترکیبي او کیمیاوي.
ډاکټر صاحب یو بل اورېدونکی هم راخلو. بلې، السلام علیکم.
وعلیکم
راغلی ستاسو اړیکه روغ شوې ده، مهرباني وکړئ څوک لکم زه یار سره اړیکه کیست.
مننه همکار صاحب، سلام تاسو ته. زریت جرمل ما د خوست ولایت څخه نمرې کوم کې ډاکټر ته سلامونه وایم.
خوشاله سي جرمل صاحب، مهرباني وکړئ د خبرونې د موضوع اړوند کومه پوښتنه لري اوري.
مننه پیرا صاحب، د ډاکټر څخه پوښتنه دا ده چې زما مېرمنه د اوو میاشتو حامله ده، نه الوت تر ناس باندې لري، خو دوی بدن ډېر درد کوي که نه. موږ چې ډاکټران ته ورغلي یو، هغه وایي چې مېرمنې کلسیم یا مواد کم دي، ماشوم د دوم دوایي چې کمزوري که نه، هغه دوایي ورکوي خو دومره وده ده دوایي نه ورکوي، یعنې د مېرمنې باندې تاثیر نه کوي. یو ځان ورسره خوږېږي داسې مړه غوندې ته وایي که ډاکټر په دې برخه کې وضاحت ورکړي.
اتمن مننه، خوشحاله اوسې زیرمل صاحب. ډاکټر صاحب، د دوی پوښتنه مو واورېدله چې ستاسو ځواب د دوی لپاره څه دی؟
دوی وویل چې مېرمنه د اوو میاشتو حامله ده، بیا نور پوه نه شوم.
دوی چې وجود یې درد کوي که نه، داسې لکه ډاکټرانو ته ورځي دوا اخلي خو تاثیر یې پې نه دی کړی او داسې مړاوی غوندې ده.
سمه ده، کاشکې پوه شوی وای چې د دوی د مېرمنې څووم بچی ده. د دې لپاره چې په افغانستان کې ښځې ډېر بچي راوړي، زر زر راوړي، د یو بچی هغه کمبوتات په وجود کې پوره نه وي، د شیدې ورکولو دوره یې پوره کړې نه وي چې بیا بل ماشوم په خېټه شي. نو دغه په هډوکو کې د کلسیم کمی راولي، د نورو منرالونو کمی راولي، چې حامله ښځه وجود درد کوي، لکه زنګنونه یې، ملا یې، پښې یې، لاسونه یې، یا یې پښې لاسونه بډی شي. نو دغه د کلسیم د ویټامین ډي د کمبود څخه کېږي. خطره به دا وي چې د کلسیم یو ځل که ټیسټ وکړي چې کلسیم څومره کم دی، ویټامین ډي که ټیسټ وکړي ښه ده چې څومره کم دی او څومره استفاده باید وکړي. خو که چېرته د قرنطین موضوع ده نه شي کولای چې ټیسټ وکړي، نو خطره به دا وي چې د کلسیم ګلونه استفاده وکړي او خپل پښې لاسونه ډېر مرته ونیسي. د دې لپاره چې د ډي ویټامین ډېره ښه منبع هغه لمر ده، چې د پوستکي لاندې یو رقم غوړ دی چې هغه د لمر په لګېدو سره په فعال ویټامین ډي باندې تبدیلېږي او دغه مشکلات به حل شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. که په پای کې دا راته ووایه چې هغو مېرمنو ته تاسو څه وړاندیز لرئ چې اوس مهال امیدوارې دي، یعنې که کومه خبره پاتې شوې دا یوازې روژه نه ده بلکې کرونا هم ده، که کوم وړاندیز هغوی ته لرئ نو مهرباني اوروئ.
هغه ښځې چې زیات ټینګار کوي په روژې باندې، دوی کولی شي چې نور عبادات خپل عباداتو ته ادامه ورکړي، لکه څنګه مې چې وویل، مونځونه، اودسونه، ختمونه، تراویګانې، د نورو روژهدارانو خدمت او د ښه رویې سره دوی کولی شي چې هغه خپل ذهن آرامه کړي او خپل ځان د ملامتیا څخه وباسي. او کله چې ماشوم په خیر پیدا شو، شپږ میاشتې شیدې هم ورکړي، بیا بعد له نه خپل قرضي روژې نیولی شي چې په دې باندې خپل ځان ملامت حس نه کړي. او دوی ته د ښه عباداتو غوښتونکی یم، انشاءالله چې دوی روژه که نشي نیولی یا نه نیسي، نو نور عباداتو ته د خپل ادامه ورکړي. د دې لپاره چې نور عبادات هم بدن ته ګټه لري، او د هغه ماشوم چې د دوی په خېټه کې دي، هغوی همدا اوس نه لمونځ زده کوي، همدا اوس نه عادت کېږي په قرآن ویلو باندې، همدا اوس نه عادت کېږي په ښه اعمالو باندې. نو چې غټ شوې په خیر ماشوم پیدا شو، هغه په خپل لاس په فامیل کې نور کسان روژه نیسي، روژه نیول دا په خپله بیا زده کوي، په خپله روژه نیسي انشاءالله، او ډېر ښه مسلمان او ډېر ښه ماشومان به انشاءالله چې وزېږي، چې د اسلام انشاءالله چې دوی پیشوایي او ډېر ښه حافظان بشي، عاملان د قرآن بشي او شایقین د قرآن بشي انشاءالله.
ډېره پنونه. البته ځینې بیا دا هم مثال، حتی که روژه نه نیسي هم پشلمي ته راپاڅېږي یا داسې ښیي چې ما روژه نیولې ده که نه، یعنې دغه خپله دغه ډول کار چې ستاسو څنګه ارزوئ چې څوک روژه نه نیسي بیا خو ځان په تکلیف کوي، نیمه شپه راپاڅېږي، که په لنډو کې دا پوښتنه هم ځواب کړئ.
مخصوصا امیدواره ښځه، هغه خوب ته ډېر ضرورت لري چې باید خوب وکړي. که چېرته امیدواره ښځه آرام کوي، نو ماشوم په خېټه کې داسې آرام اعصابو باندې لویږي. خو بیا هم که چېرته دا مجبوره ده چې پیشنمي د تیارولو لپاره پاسېږي، خو دا خو دې باندې خو پوهېږو چې د پیشنمۍ تیارول هغه ډېر زیات ثواب دی، اجر دی پکې، او په دې رقم سره دا خپل هغه خپل ذهن او زمير خپل آرامول شي چې زياره کروجه نه نیسم د روزدارانو ته پیشنهمای تیاروم که پیشنهمای تیار وینو خدای دې ورته اجر او ثواب قبول درګه.
ډیر مننه کو خوشاله اوسې کور مودن
مهرباني سلامات
کور ودان ډاکټره نجم السما شفاجووا چې د روژې په میاشت کې د امیدوارو میرمنو د ستونزو او مسایلو په اړه سره خبرې وکړې. لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه د ځینو میرمنو شکایت دا هم و چې دوی روغتونونو ته ځي، هلته ډاکټران نشته دي، نرسان نشته دي او د دوی ستونزو ته پام نه کېږي. په همدې اړه د ملالۍ روغتون له مرستیالې اغلې ډاکټرې حفیظې مرخیل سره خبرې کوو. دا سره د ټلیفون په کرښه ده. تاسو ته ښه راغلاست ډاکټر صاحب. پیل کې دا راته وایي چې میرمنې وایي دا چې کورونا ده، ډاکټران هم ډېرې په کورونو کې دي، قرنطین دي او دوی چې کله روغتون ته ځي نو توجه نه ورته کېږي. که په دې اړه راته ووایي چې مثال دغه ستونزه تر کومه حده پورې شته؟
لنګه دي په مقایسه دي سابق باندې، یعنی خانه خاله ورته نه چې دا کورونا ویروس خپل شخص په مملکت کې حاکم شوی ده، نو مونږه یو تقسیم اوقات یا سیستم د شفت ډاکټر صاحبانو ته جوړ کړی ده. ټول تاسو خبر یاست، نو د دې خاطر ډاکټر صاحبان ته مراجعه له طبق نه زیاته شوې ده او خپل مونږه په دې وقات نسائي عملیاتونه سیدو سیدي، یعنی مرګ په څه باندې مریض د مرګ نه تحقیقېږي، مریض نه مړ کېږي. هغه عملیاتونه فعلا مونږ نه نیسو، هغه عملیاتونه چې مثلا طفلې په خطر کې ده یا میندې په خطر کې و هغه مریضان نیسو او مراجعه زمونږ له طبق نه ډېره زیاته ده. عملیاتونه هم لکه سابقان دي همداسې دوام لري، ایمرجنسی سیزارین عملیاتونه دي، ولادتونه دي، هیڅ کوم مشکل نشته. ډاکټر صاحبان شه هغه قانون مقررات او پالیسۍ چې د خپل وزارت صحت عامې لخوانه په شفخانه کې هر هفته ویلي چې باید تطبیق کړو، مثلا نظافت به شفخانه یا نظافت به ډاکټر صاحبان و یا پی پی ای باندې او وسایل د محافظتی باندې چې ډاکټر صاحبان باید موظفی او هغه مراعات کندي، یا یو متر فاصله او انده رقم لری لارې نه هغه مریضان راځي مراجعه کندي. نو څوزلې چې مونږه پوښتنه وکولې رضایت مریضان و اکثر درلود او هغه مریضان مونږه نیسو منطق در نظر داشتیم، دا وسایل د محافظتی باندې پرسنل حاضر دي، هیڅ کوم مشکل نشته.
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې ستاسو مثال ناروغان د پخوا په نسبت اوس ډېر راځي، سره له دې چې ویل کېږي که ډېر جدي مشکل نه وي نو ناروغ دې روغتون ته نه ځي، نو ولې ستاسو ناروغان ډېر شوي یا ولې ډېر کسان راځي؟
اکثرا مثلا شخصي کلینیکونه دي یا لری جایونه دي، مریضان د شفخانې ته هغه دي مریضان نه نیسي روختون ترازی، دولتی روختون ترازی. از یا اوغودی بیا هم دیگه خاطر است وای نیل که اخه داکتر صاحبان نیل تو شفخانه که راضی دولتی روختون تا مریضان مراجعه کهی او مونگه هم بستر کهو.
و دا دوی دا مشکل جدی وی که داسی ناروغان هم وی چدیر جدی مشکل نلاری؟
هاگه مریضان چی ما پیشتر بویلی چی هاگه مریضان چی مثلا ولادت کندی یا عملیاتی گیدی مشوم لخاطره یا مثلا به تعدید مرگ تعدیده ای اغا مریضان مونگه نیستو، یعنی تو مجموع که در طویل ایسان چه ولادی مریضان مونگه نیستو. نسایی که سونه چه ضرورت عملیات دو لاری، مثلا این مریض با یا تومور لاری تقریبا تو می هسته پیتری سویدی مونگه هایی چه در مریضان فیلان لخاطره نیستو چه حیات نه تحدیده ای. نو فقط اغا مریضان چه ماشوم لبینزی یا ولادت کاندی یا سخت یا خونریزی مثلا لاری یا عملیاتونه دی ایمرجنسی عملیاتونه هغه راضی هغه نیست. او مونتا یو دینه مشکل چې دی مریضان آدم لکه چې قبلا هم پیش لدین هم چې دا کرونا ویروس دی هم دسی تقاضا درلود لسه باید پایواز خانه که پری خودل سی مونگه یو دینه مخالفت دلدی و سر لرو او دقا قانون و مقررات شفخانه عملیت او پروخون که پایواز شفخانه در نسی دلدی دل خاطر است یو خو ازدهان که تاسو خپل پیګی په ځهام ممنوع ده په تاسو یو حالت کې او لیاو بل د دې خاطر چې فاصله نه مراعات کوي، یعنی هر حالت د دې خاطر چې لمونږ نه اکثرا شکایت د دې خاطر کوي مریض می داخل د شفخانه ته لاړ او پایواز هم باید ورسره پیښ وکړي. او کل نوار مریض سراسی ورتوی سی باید ماس کولری یا مثلا منگا زر رخصت کو دوی فکر کندی سی انه داره بیتا فوتیل خاطر دوی رخصت کو حتی اقلا سی اغوری شپک ساتا باد لولاده تا تیز کندی با شپک ساتا باد مجزن رخصت کو.
دکتر سیب زینی دستی ناروغان هموی چه دوی وای چه مون مثال ملاک یا پکا که یو درد محسوس و آرام نیو خو کله چې روختون ته زو وای چې تاسو مشکل ډیر جدي نه ده بیا بل وخت راځي چې وضعیت سم شو نو دغه سی یو حالت کې چې څوک یو تکلیف لري نو لږ سر به څه وشي
هغه مریضان مثلا مونږه پیش مدینه ته شفخانه همدسې د قرنطین حالت شروع سي او تویلې مو سي حداقل په یو دوران یا حمل کې یا پرګنسي کې دوی باید حداقل څلور ورځې ته ولري مونږ نو د دل خاطر سي هغه ولادت نه کاندي تکلیف نه لري نو فقط یو تجویز دی یو ساده دوا باندې یو ویټامینونه باندې هغه رخصته وو دوی غواړي چې یعنی بیا مونږ را تکثر مریضان چې زه خپله مسره مواد سوي نه یم داسې توقع لري چې یعنی بیا مونږ راتلی نهسو باید دلته ډېره دوا باید مونږ ته راخستي نو تاسو پوهېږئ چې ډېره دوا ورکول اضرار خپل لري که نه هم ماشوم ته هم میندو ته مخصوصا په دې یو داسې یو حالت کې چې مقاومت د مریضانو کښته وي بدون د دلیل نه دوا ورکول نو تاسو توقع لري دوی او یا داسې بستر سي له لرو چې ناراضي وایي چې بستر سي بستر کول په شفخانه کې یا بستر اوسېدل په یو روغتون کې په داسې یو حالت کې چې مثلا فاصله حتی اقل تاسو پوهېږئ چې ټول اکثره روغتونونه دي مونږ تاسو استاندارد نه دي فاصله د چپرکتو ډېره نږدې ده نو زر یې رخصتوو او یا یهود خبرې ته مونږ غوږ نه نیسو چې یعنې مرګ یې نه تهدیدوي زر یې رخصتوو په یو قلم یا دوه قلم دوا باندې هغو دي د خاطره هم ناراضه دي ولې مونږ نه بستر کوي یا فرض شروع د حمل چې یو دلبتي و استفراغ ده دا خو یو حالت ده چې درې میاشتې د حاملګي نظر په تغییرات هورمونو باندې لري دوا ورته ورکوو دوی وایي مونږ باید بستر شو حالا چې دا بسترول دي دوی خو ډېر نقص کاندي هم روغتون ته هم مریض ده
ځینې ناروغان داسې هم دي دوی اورېدلی دي چې کرونا ده نو روغتون ته باید لاړ نه شي ځکه د وایروس ته انتقال ویره شته نو دوی په کور کې هغه کورني درمل استفاده کوي یا مثال که د یو چا پلار په یو ناروغ وي د هغه درمل اخلي چې مثال هغه تبه درلودله زه هغه اوس کاروم یا یو بل کنه دغسې کار کېږي په کورنو کې ستاسو په نظر دا به ګټه وکړي د دوی لپاره که دا کار تاواني ده
وسو نظر ته سابق باندې هر څوک موبایل لري که ها مریضان سي مثلا ماینه خانه ته نسیتلا یا ماینه خانو که اکثر ډاکټران نسته او یا روغتون ته تلای نسی نو هیڅ وخت دوی باید په خپل سر باندې دوای وانخلي په هر حالت باندې د موبایل نسته هر مریض هر پایواز د مریض لري کېدای شي له خپل ډاکټر د مالش نه مشوره واخلي او دا دوی ته نقص رسوي نه تنها د ماشوم ته نقص رسوي بلکې دوی ته هم نقص رسوي سر یوې خونه مقاومت د عضویت پکېږي او له دې خونه کېدای شي چې مثلا درې میاشتې اولې له پنځه میاشت درې میاشتې نه تر اتمې هفتې پورې چې ارګانوجنیز شته یعنې د ماشوم ارګانونه جوړېږي په هغه کې یو شکل ولادي یا مالفارمیشن کېدای شي منځته راوړي نو ضرور نه ده چې هغه دواوې چې باید دوی وخوري یا په مناسب وخت دوی باید وخوري هغه دوا نه دوی اجازه نه لري چې د هر چا دوا واخلي یا دوی خپله په خپل زړه باندې دوا یا درملتون نه واخلي یا خپله وخوري نه تنها دې چې نقص لري البته کېدای شي یو مایوسیت هم ماشوم ته پیدا کړي
که دې بلې سلام علیکم بلې ستاسو اړیکه روښ شوې ده مهرباني وکړئ بلې فکر کوم
بلې سلام علیکم
وعلیکم سلام بخیر اغلی څوک لکم ته
مننه ورور جانه نجمه یم له پکتیکا ولایت نه
بخیر اغلی د خبرونې له میلمنې څخه کومه پوښتنه لرئ یو موضوع مو هم په روغتونونو کې اوس مهال د میرمنو ستونزې دي مهرباني وکړئ له تاسو یې اورو فکر کوم د دوی اړیکه هم پرې شوه ده بل اورېدونکی به راواخلو چې څوک راسره په لیکه کې دی بلې سلام علیکم بلې ستاسو اړیکه روښ شوې ده دویم اړیکه ده چې پرې شو په هر صورت ډاکټر صاحب کرا شو دې ته چې هغه میرمنې چې روغتونونو ته ځي ځینو مسایلو ته تاسو اشاره وکړله خو دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي کله چې روغتون ته ځي خو مخکې له دې چې دا ځواب راکړي یو اورېدونکی هم راخلو بلې سلام علیکم بلې ستاسو اړیکه روښ شوې ده مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای
هرات د ولایت د اوبید ولسوالی.
په خیر اغلی، نوم محمد ته وای؟
نوم مایرین دی.
مهرباني د خبرونې د موضوع اړوند کومه پوښتنه لري او روي؟
زه اولین نفر یم چې زنګ ولې ته وسه ما هیڅ زنګ نه دی ولې ډیر می کوشش وکړ ته دا شمیره روخ شو.
خو مهرباني تاسو اړیکه چې اوس روخ شوې کومه پوښتنه لري کنه؟
د ډاکټر صاحب څنګه لرم د ازما په شد د ورانه څنګه چې زنګانه کولی کالکیږي چې مرد داد کوي چې ډېر داد کوي نه پوهېږم چې دا څه مشکل دی یو کالکیږي.
مننه که څه هم پوښتنه یې د خپرونې د موضوع اړوند نه وه، خو ډاکټر صاحب هم که تاسو کوم ځواب ورته لرئ او روئ.
هر حالت کیدای سي اول خو څه مثال د مریض ممکن متفاوت وي، بیا هم د مونږ او تاسو ملکي کمبود د کلسیم او ویټامین دي ده. په هر حالت باندې دوی باید ډاکټر صاحب د اورتوپیدي ته مراجعه وکړي چې خپله ستونه فقرات کوم مشکل ونه لري. په دې کیدای سي چې اعصاب د فشار لاندې یا په موقع باندې نظر په لزوم دي چې ډاکټر د اورتوپیدي ته دوی
مخکې پوښتنه راخلو چې که میرمنې په داسې یو وضعیت کې روغتون ته ځي، کومو خبرو ته باید پام وکړي چې دوی د کورونا وایرس له شره په امان کې وي؟
هغه ټکو ته باید پام وکړي چې هره ورځ د میډیا له طریقه واقعا مونږ سره صحت سره ډېر همکار ده متوجه اوسېږي، او یا هر رسنۍ یا هر څوک چې ورته وایي چې حداقل فاصله مراعتول، د یو متر فاصله باید وي او ماسک باید وي چې باید دوی وخت چې ترنچای ولري یا ټوخی ولري باید دې ته متوجه اوسېږي چې لاس ونیسي او یا یو دسمال او یا داسې خپل اورنج ته متوجه اوسي چې ونیسي چې تر څو مخامخ نفر له دې نه اذیت نه شي، لاس دې ومینځي حداقل شل ثانیې باید دوی لاس ومینځي. نو ډېر متوجه اوسېږي چې هغه سامان و وسایل نه چې له دې باندې نه راوړي داخل د کور ته هغه نه چې استفاده کوي په یو مخصوص ځای کې کېښودل شي چې هم وخت زیات انتقال ده، او پلاستیک مثلا فلز یا همدا رقم کاغذ مختلف و ساتو بانه دا ویروس که دیسی سی وسیله به انتقال بردی، او وقت غگیدا که هم در رقم سی اوران دینی بل نفر تا سی که دیسی سی لری دان بساتی. نور دکتر سیبانو تا سی مریض ماینه که یه حقی سی وسایل دی محفظتی باید ولری، حتی اقل یو متر فاصله لمریض نباید ولری، محفظ دقیق مشاهده دی مونگ دکتر سیبان آخلی سی توی پیدا کنید که اراز و علایم یک رونا آیا لری یا نلری تر تو سی وکه ولی سی دقا مریضان تجرید پایا جدا کن نور مریضان.
یا پختنه ده هم ده کدیش لزین و میرمان و سردست تشویش وی چه ځکه هر ورځ اوري د کورونا په اړه تبلیغات کېږي او د خبرېدو کیسې ډېرې دي، کېدای شي دا ویره ورسره وي چې زما وضعیت ښه نه وي یا داسې روح نارامه وي. فکر کوي چې دوی باید په داسې حالت کې ټیسټ وکړي لاړ سي که نه؟ که دغسې یو وضعیت وي چې دوی یوه ویره په زړه کې لري په کور دي کښېني،
کومه
خویندې دا څوک چې وظیفه لري او ټوله کې دا وایم چې مثال ځینې کسان که څه هم کېدای شي دغه ناروغي ونه لري خو یوه ویره یې په زړه کې وي، کېدای شي یوه وړه بېلګه هم که د ده په وجود کې راڅرګنده شي دی فکر وکړي چې کورونا یم، نو که په لنډو کې راته وایي چې دغه کس روغتون نه پورې لاړ شي لاړ نه شي؟
بله، هغه څوک چې اراض و علایم لري مثلا تبه لري ټوخی لري پتنجی لري او یا تېرې تبې قبلا تېرې کړي، او مخصوصا هغه مریضان چې جګ فشارونه ولري، تکلیف د قلبي ولري، تکلیف د شکر ولري، هغو دوی زمینه د مساعد د دې مرض ده، او مخصوصا هغه خویندې یا هغه کسان په مجموع کې ویلی سم چې د سترس لاندې چې هم هغه زمینه د مساعد هر مرض ده، نه تنها کرونا هم داسې ویلی سو. خپل محیط خپل از مثلا ځان خوشحاله ساتل او یا تاثیر ډېر لري چې تقریبا ویلی دي 40% انتی بادی په وجود کې تشکیلوي، یعنی مقاومت زیاتیږي. نو دوی چې کوشش وکړي تر څو چې همدغه وخت یې قرنطین کې خپل ځان خوشحاله وساتي او دا څوک چې ورسره ژوند کاندي فرتن اولادونه یې دي یا شاوخوا کسان دي هغه خپل ځان او دوی هم خوشحاله وساتي، په دې چې دا هم ډېر رول لري په خپله وضعیت باندې.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، خوشحاله اوسئ. د ملالۍ روغتون مرستیاله ډاکټره حفیظه مرخیل وه چې په روغتونونو کې د میرمنو په ستونزو راته خبرې وکړې. درنو اورېدونکو، روغتیا د ژوند شتمني ده خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. هیله ده چې ټول په کورونو کې پاتې شئ او خوندي پاتې شئ. تر بلې خپرونې مو په پاکه لاس پارم، ښه وخت ولرئ.